یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې نن سې شنبه د تلیش پړسم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې سره برابر ده. زمر علي بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو شمیرلو په بهیر کې پرمختګ سوی دی. امریکا د چین 28 ادارې په تور لیست کې شامل کړې. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې له نوریاس نوري څخه د خبرونو تفصیل اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي په کندهار، زابل او اروزګان کې د اتشپېتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شاملې کړې. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. د خبرونو تفصیل. امنیتی چارواکي په کندهار، زابل او روزګان کې د اتشپېتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیا علوي ازادي راډیو ته وویل د زابل په میزان، نوبهار او شاجوی ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په توپچي او هوایي بریدونو کې 20 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. علوي وایي د دې ترڅنګ د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې پر مهال یو وسلوال وژل شوی او دوه نور جوبل شوی دی. په عین حال کې د کندهار د امنی قومندانۍ ویان جمال ناصر باریکزی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 40 وسلوال وژل شوي. باریکزی وویل په دغو عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي.
د معروف ولسوالۍ په بسم الله، شمزو او سالیاسون سیمو کې 10 ترهګر وژل شوي دي. د دې درڅنګ د ارغستان ولسوالۍ د لوړې په خوله کې د ترهګرو یو مرکز د حواله لارې وشتل شوی دی. لس وسلوال وژل شوي.
په دغو ټولو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د احتمالي اوښتو زیانونو یادونه نه ده شوې. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وغړو او یو وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتره نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت د امنیې قومندانۍ د تروریزم په وړاندې مبارزې مدیریت پولیسو جلال آباد ښار او بېلابېلو او د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د داعش وغړي او یو وسلوال طالب ژوندي نیولي دي. د اعلامیې له مخې نیول شوو وسلوالو په جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو کې تروریستي او تخریبي کړنې ترسره کولې. د امنی قومندانۍ د دغو وسلوالو د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې پرون په جلال آباد ښار کې په یوې چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمیر 12 ته لوړ شو. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلواله ډلې نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اخلي اوري. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شاملې کړې دي. پر دغو 28 ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځ شنجان سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اکتوبر په 1 ویلي چې دغه چینایي ادارې اوس په هغه لیست کې شاملې شوې چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی. د دغو چینایي ادارو په وړاندې دوسیه کې راغلي چې د ادارې د اویغوریانو، قزاقانو او نورو مسلمانانو اقلیتونو په وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، دغه راز فشارونو او نورو څارونکو کمپاینونو کې شامل دي. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل متحده ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یو امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. یو جکپوری امریکایی چارواکی پرون وویل شاوخوا 50 تن امریکایی سرتیری د سوریې له شمال ختیځ څخه بلې سیمې ته ولېږدول شول. د چارواکي له رسنیو سره په ویډیوي کانفرنس کې له دې سیمې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اوازې رد کړې. ښاغلی ترامپ مخکې له دې ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې که امریکایي سرتیري په هغو سیمو کې چې ترکیه ورننوځي زیانمن شي، نو له لویو ستونزو سره به مخامخ شي. ترامپ پرون وویل د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړ چې که امریکایي سرتیرو ته زیان واوړي، نو د ترکیې اقتصاد به زیانمن شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د اکتوبر په اومه د خپلې کلیزې په ورځ خپله او د څو نورو چارواکو تنخواګانې زیاتې کړې. ولسمشر پوتین په یوه فرمان کې خپله تنخوا په 3.4 چې په روسیه کې د تیر کال د انفلاسیون کچه وه زیاته کړې او اوس یې تنخوا له څه باندې $100 معادل روبل څخه څه کم $15,000 معادل یعنی $340,000 ته لوړه شوې ده. د حکومت د نورو جګپوړو چارواکو او له هغې ډلې د دفاع د وزیر سرګی شویګو، صدر اعظم دمیتری میدویدف، د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې د مشر الکساندر بورتنیکوف او نورو په تنخواګانو کې هم په همدې تناسب زیاتوالی راغلی دی. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ولسمشریزو انتخاباتو د رایش میرنی په کار کې د پرمختګ په اړه نوې جزئیات خبرو. په کندهار کې چارواکو د پوهنې پر ریاست کې د پراخو اصلاحاتو اعلان وکړ.
زبر هڅه وکم تر څو ستاسو د حیثیت رسیدګي وکم او ستاسو د ژوند د تقویې لپاره کار وکم.
په اروزګان ولایت کې په پرمختیایي پروژو کې د ځوانانو بوختیا شایي له جګړو څخه د دوی پام واړوي.
کله چې اقتصاد پیاوړی سو جګړه خپل له منځه ځي.
امریکا د چین 28 ادارې په تور لیست کې شامل کړي. د ازادي رادیو په د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرام روختیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو شمیرونو په بهیر کې پرمختګ سوی دی. زموږ همکار رحمت الله افغان همدا اوس په کمیسیون کې دی او را سره په مستقیمه لیکه په تماس کې دی. افغان صاحب، مهرباني وکړي اوریدونکو ته ووایاس چې تاسو نور څه نوي معلومات لري.
مللی جان، تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته تللي وو. هلته له د دغه کمیسیون د دارالانشا له رئیس سره موږ مذاکره وکړله. فرمونه یا وراثت شوي هغه کنسوی دی او ډیټا سنټر ته داخلېدو په حال کې دی. دوی چې شاوخوا د 14,000 محلونو رای داخل مرکز ته داخلې شوی دی. دوی چې کارنوم له پلان سره سم مخ روان دي او دا د ورکل چې له داخلي محلي سره سم، یعنی لومړني پایلې چې اعلانېږي دین وړاندې به دوی خپل کارونه بشپړ کړي. دا کمیسیون چارواکو اندېښنه وښودله چې نظر نړیوال او کورنی ناظرین، یعنی ملي او بینالمللي ناظرین، ځینې وخت ناوخته راځي او ځینې وخت حتی نه راځي. دغه د دوی په کارونو کې لږ خنډ او ځانې رامنځته کړې ده. دوی وویل چې که چیرې ناظرین راشي، د دوی کارونو به هم چټکوالی پیدا کړي، هم به د مشروعیت خواته یو پیاوړی ګام واوسي. نن همدارنګه وویل چې د دوی هغه ارقام چې د ټلیفون یا د ایمیل له لارې له ولایتونو جمع شوي دي او شاوخوا 2,000,000 یاد شوي دي. په دې وروستیو کې داسې اندېښنې وې د ځینې نظر بند ټیمونو نه، همدارنګه د نړیوالو ځینې په ځانګړې توګه د روسیې سفارت ایمیل ورکړی و هغه ارقام غډون چې کمیشن کسانو غډون کړی چې دې په دې ارقامو د ښه ارقامو پروتولو بوخت یو په دې ورسته ډیر ژر به دغه ارقام چې موږ کسانو د ښه غډون کړی ده خلکو سره شریکي.
ډیر مننه افغان صاحب، تاسو د رحمت الله افغان ژغ واورید چې د انتخاباتو د ولسمشریزو انتخاباتو د رای شمیرنې په کار کې د یو شمیر پرمختګونو په اړه موږ ته جزئیات وړاندې کړل. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د دوی پر وړاندې ځینې محدودیتونه موجود دي چې په دې اړه اجمل تورمان موږ ته راپور چمتو کړی دی. تورمان صاحب، مهرباني وکړئ.
بله، د افغانستان له انتخاباتو څخه یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي که څه هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو له بهیر نه د څارنې په برخه کې د دوی په وړاندې ډېرې محدودیتونه لري شوي، خو لا هم ځینې موارد شته چې کمیسیون باید ورته رسیدنه وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا د څار بنسټ رئیس یوسف رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د څانګو د مسؤلینو د مجلس له پریکړو څخه چې منیجمنت میټینګ یا د مدیرانو مجلس بولي څارنه نشي کولای.
کله چې دغه مواد او توکي د خپل کېږي د طبیعتا فورمې دي د پایلو او نور ځینې حساس مسایل دي چې هغه پروسس کېږي، نو په نهایت کې کوم هغه منیجمنت چې په اړه باندې تصمیم نیسي په هغه کې موږ ته د څار موقع نه درکړل شوی ده.
خغله رشید وایي چې دوی کمیسیون سره په دې اړه خبرې کړي او څه غوښتي چې دا محدودیت هم لري کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا د څار بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده بیا بل ستونزې ته اشاره کوي. وایي د انتخاباتو تر ورځې وروسته له انتخاباتي چارو څخه د څارنې په هدف د کمیسیون لخوا د دوی د څارونکو شمیر ډیر رقم کړل شوی دی.
خوشبختانه
نظارت ګریون دره، اما دی ویل نه کومه څارنه کیږي، خو د څارون کشمیري موخته ډیر محدود کړي. د هر هر بنسټ لپاره د څارن لپاره د دوو څارونکو اجازه سهمیه ورکړي، او زما پاند د کمیسیون له کار څخه د څارن لپاره دوه څارونکو کافي نه دي او نشي کېدای چې دقیق او بې پرې څارنه وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یادو مسایلو په اړه خپلې څرګندونې لري. دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل:
ما جلسات رهبری خو نمیشه که در جلسات رهبری هم شرکت
کنیم. دی وی موږ نشو کولای چې د خپل رهبری په جلسو کې هم دوی ته د ګډون اجازه ورکړو، خو له کاري پروسو څخه دوی څارنه کولای شي. مثلا د بایومټریک لارې سرور ته د موادو د انتقال پروسې، د غشان له عادي او ډیجیټلی ډیټا انټرنټ څخه، خو په ځینو غونډو کې آنز موږ کارکونکو ګډون نشي کولای. خغلی ابراهیمی په صحمه کې د څارونکو د شمیر د ستونزو په اړه وایي چې کمیسیون د طرز العمل د مخې چلند کړي، خو بیا هم کېدای شي د کمیسیون مشرتابه په دې اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه تر سره شول. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ دغه انتخاباتونه د څارنې په هدف دوی ته له بیلابیلو نړیوالو او کورنیو څارونکو بنسټونو څخه تر 80 زیات څارونکي معرفي شوي وو. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري ډیر مننه. اجمل تورمان و چې تاسو ته د انتخاباتو د څار د بنسټونو د یو شمیر د هغو محدودیتونو په اړه راپور راکاوه چې دوی ورڅخه شکایت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو اوري.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم ورځو په غزنی ولایت کې یو خبر اورو چې په دی ولایت کې 14 سوي د زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره په مستقیمه لیکه دی چې نور جزئیات په همدې را سره شریک کړي. تاثیر صاحب، مهرباني وکړئ. ډیر مننه ګرانه همکار.
او زه کوم چې تاسو ولنن تر غرمه بخ کې د 7 بجې د غزنی په انتون د دریا ادبیاتو په انځي په درېم سیم کې چې څنګه نو سوي دا په دغه چاودنه کې تر اوسه پورې د ملکی شپخانه رئیس ډاکټر بازمانه دیمه سره چې ما خبرې وکړې دی وایي چې په دغه چاودنه کې 15 لستر ماسرین ټپیان شوي دي، چې په هغه کې 2 تنه نارینه دي او 10 لستر نورې ښځینه دي. خو کله چې ما دغه پانتون له ماسرینو سره خبرې وکړې دی وایي چې په دغه چاودنه کې 9 کسان ټپیان شوي دي، چې زیاتره برخه یې انجینې دي. د دې ترڅنګ چې ما د دولتي چارواکو سره خبرې وکړې له دولت له یان سره محمد عارف بری سره هغه دی اول چې په دغه چاودنه کې هم 19 کسان به یادوي چې دغه ټپیان شوي دي او څوک چې وژل شوي نه دي له داسې څه ما خبرې وکړې دی وایي چې دغه ټپیانو حالت ښه دی او دا ډاډ ورده دا په دې چې هغه په دې چې کیږي چې تر دې یو میاس ورست وړاندې هم د دغه پوښتنه کوانتون د تهلیکي انسټیټیوټ په یو کاستر موټر باندې چاودنه شوی او هغه کې یو کس وژل شوی او څنګه چې وو کسان نور ټپیان وو د دې ماشینونو یا دې شاهدانو سره چې ما خبرې ته کوانتون کې وکړي یم د په شپخانه کې ورسره وکړي دی ویل چې په دغه کې دغه چاودنه شوی ده د انفجاري مواد یا چاودیدل کې ټوکی په دغه ځای کې لولاندې ځای پر ځای شوی او تر چوکۍ لاندې
ډیره زیاته مننه حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی ولایت څخه د نن ورځې د چاودنې په اړه معلومات راکول د ویل چې په دغه چاودنه کې د چارواکو په وینا 19 کسان ټپیان شوي دي. تاسو آزادي رادیو اوري اوس هم اقتصادي خبرونه له فیروزه عزیزی څخه اورو.
د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي سږکال به د مڼو په حاصلاتو کې 15% لوړوالی موجود وي. د دغه ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسلن آزادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د شوي سروې له مخې شوی.
سږکال مونږ یو احساس لرو چې په هغه ارقام سره ټول سره تقریبا مونږ لس تر 15 پورې زیاده ښکوالی چې هغه کېدش مقدار هم تر دغه 150 متره پورې ورسیږي.
ښاغلی تسل وایي تیر کال له ټول میدان وردګ ولایت نه یو سلو لاس زره میټریک ټنه مڼې راټول شوې. د نوموړي په خبره د میدان وردګ ولایت مڼې نړیوال شهرت او ښه بازار لري. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي انډونیزیا له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره په خپل هیواد کې د افغان محصولاتو نندارتون پرانیزي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل دا ژمنه تیر ورځ په افغانستان کې د انډونیزیا سفیر ورسره کړې ده.
تجارانو ته دعوت ورکړل چې یو نمایشګاه کې ان قریب په انډونیزیا کې اشتراک وکړي او بل نمایشګاه په کابل کې وروسته انډونیزیا جوړي چې په کې هم دوستانو اشتراک وکړي تر څو چې وکولای شي چې د انډونیزیا د د ټول فابریکو غشيان چې دوی تولیدي وکړه وی ګوري او تجارتي راکړوارته ډیره سي.
خغلی حاجی غوی لاس ورځی ورسته په انډونیزیا کې د افغاني محصولاتو نندارتون او تر هغه یو میاشت ورسته په کابل کې د انډونیزیا د محصولاتو نندارتون پرانیستل شي. د کابل په جزا سره کې توبه نه یاسر په مقابل کې افغاني په ډیر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتاو یو افغاني 15 پوله، یو یورو 15 افغاني 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 نوی افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 15 اویا پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغاني 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 1200 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 499 افغاني.
خاسیز مرجخله ازادي رادیو او ری اوس هم یوه بهرنی موضوع تورځو د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. دا چې د امریکا د دې اقدام دلیل څه دی ل فریبا ظاهر څه خبي وورو. فریبا ظاهر هم دا اوس را سره په سټوډیو کې د فریبا جانې مننه چې راغلي. پښتنه می دا چې د امریکا د دې اقدام دلیل څه دی؟
مرنه ساس خمرلی جنې پر دغه 28 ادارو تور دی چې ګواکې د چین پر لوی دی شینجن سم کې د اویغور او نور اکثریت مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د بشري حقوقو په سرغړونه او ناسم کړونو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اکتوبر پر 8 ویل چې دغه چینایي ادارې اوس په هغه لیست کې شامل شوی دی چې د امریکا د حکومت له اجازه پرته له امریکایي کمپنۍ څخه تولیدات نه سیاخستلای. د دغه چینایي ادارو پر وړاندې دوسیه کې راغلی چې دا ادارې د اویغورانو، قزاقانو او نور مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو مستبدانه نیولو او نورو څارونکو کمپاینونو کې شامل دي. په دغه ادارو کې شلې د چین له امنیتي سکتور او اته نورې د هایکویژن ویډیوي نظارت شرکت او د غرض د څیرو د پیژندلو ټکنالوژي مشران دي.
فریبا جانې د چین خبرګون څه دی و دغه اقداماتو ته؟
چین تر اوسه پر خبرګون نه دی شو، دلته خو تمه ده چې د اقدام ته ځواب ووایي. پیکینګ تر دې وړاندې هم په دوامداره توګه په شینجن سیمه کې د مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د پالیسۍ له کبله د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې راغلی دی. د ملګرو ملتونو متخصصین او د بشري حقوقو ډلې وایي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغور او نورې مسلمانې ډلې په دې لرې پرتې سیمه کې نیول کېږي او په کمپونو کې ساتل کېږي. که څه هم پیکینګ ټینګار کوي وی چې دا توقيف ځایونه په حقیقت کې روزنیز مرکزونه دی او دوی هلته د مسلکي روزنې لپاره وړل کیږي. د بشري حقوقو د تر نړیوال سازمان هم دروان کال په سر کې ویلي و چې چینایي چارواکي په شمال ویدیز ولایت شینجن کې د مسلمانانو د ډلایز ترن لپاره لایو پرمختللی سیستم څخه کار اخلي. هيومن رائټس واچ ویلي چینایي مقامات د دې سیستم لپاره د مسلمانانو د مشخصاتو تحقیق او زندان کولو لپاره ګامونه اخلي. د دوی په خبره د چین حکومت د دې سیستم لپاره په شینجن کې له عادي وګړو هم تحقیقات کوي. د دې نوې اپلیکیشن په واسطه د مسلمان وګړو وینه ماینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي، څو له دې لپاره د غوي سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم کړي. هيومن رائټس واچ دا هم ویلي چې د څارنې د دې اپلیکیشن لپاره د مسلمانانو ټلیفونونه، موټرونه، پیژندپاڼې او حتی عادي حرکت هم کنټرول او څارل کیږي. د غرض تیر میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په شینجن سیمه کې د چین ځپونکي کمپاینونه د تروریزم سره تړاو نه لري، بلکې د خبره دا د خپل وګړو د ورکولو لپاره د چین یو هڅه ده. پومپیو د سپتمبر پر 22مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د لیدو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. دا هم باید وملل شي چې دا لمړی ځل نه دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره پر چینایي کمپنیو سوداګریز بندیز لګوي. په تیر میاشت کې هم د هواوی مخابراتي شرکت د بندیزونو په لیست کې شامل شوی و.
ډیره مننه فریبا جانی. درنو اوریدونکو، تاسو له فریبا ظاهر څخه واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم د کرکټ لنډی څخه یو راپور لرو. د کرکټ د شپږیز لیگ پژم پړاو مراسم په رسمي توګه افتتاح شوی دی. سپینغر، پلانګان، کابل بازان، بند امیر، شمران، امونه هنګان، میس اینه کاتلان او بوست ساتونکو سشکال لوبیدونکو لوبډالې دي. د دې سیالیو تلولې 2018 کال کې بند امیر لوبډالې د راشد خان په لوبډل مشرۍ ګټلې او سشکال خپل اتلولې دفاع کوي. زموږ همکار واصل وصال حملته د کرکټ له میدان له موږ سره پر لیکه دی. ویصال صاحب، مهرباني وکړئ او اوریدونکو ته نوي جزئیات وړاندې کړئ.
ډیره مننه مرای جان، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه دلته کابل نړیوال لوبغالي کې امچر ته چې همدا شپه د بوست او د مساینک لوبغالو ترمنځ لوبه دوام لري او په زړه پورې شپه ته لوبه داخله شوې ده. مساینک لوبډلې یو سل شپږ پنځوس ټارګټ ورکړی دی او د بوست لوبډله اوس مهال یو سل اته دېرش منډې لري او اووه لوبغاړي اوس شوي. نو تقریبا په دوه اورونو کې اوولس اتلسو منډو ته اړتیا ده. نبی ساحل ډېر ښه بالینګ کړی تر دې مهاله پورې. په ټوله کې د شپږیزې لیګ سږ کال که څه هم د پانګوالو لیوالتیا کمه وه، دغه لیګ سره دوه لوبډلې نه دي سپانسر شوي یا نه دي خرڅې شوي، سپینغر او کابل. بیا هم دغه لیگ تر ډېره حده پورې د کرکټ بورډ مسؤلین هڅه کوي چې په ښه توګه ترسره کړي. تېره ورځ چې دغه لوبه پیل شوه، دغه سیالۍ پیل شوې، لومړۍ لوبه کې یو څه مینهوالو کموالی و. دغه دوه ورځې دوی ټکټونه فری کړي دي، یعنی ټکټ مه اخلي دوی له چانه. نو نن یو څه د مینهوالو دوه لیدل کېږي په ګراؤنډ کې. شاوخوا څلور پنځه زره مینهوال دلته راغلي، ځکه اته زره کسان په دغه ګراؤنډ کې ځایدای شي. نو یو څه مسه بنچونه او چوکۍ ډکې دي او سمه ده چې مازدیګر چې کومه لوبه ده له دې وروسته هلته لا ډېر زیات مینهوال راشي.
ډیره زیاته مننه وصال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو له واصل وصال څخه د کرکټ د شپږیزه لیګ شپږم پړاو مراسمو په اړه واوریدل چې نن یې دوهمه لوبه روانه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسی ازادي راډیو اوري اوس هم ورځو د کندهار پر لور چې هلته یو راپور لرو. د کندهار چارواکو پروند دی ولایت په هني پریاست کې پراخ اصلاحات اعلان کړل. چارواکو د کندهار د پوهنې د ریاست مهم مامورین لدند لري کړل او د پوهنې د کیفیت تلوړولو ترڅنګ تراتلونکو څلور میاشتو پورې د نورو اصلاحاتو ژمنه هم وکړه. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار ولایت مقام د غازی امان الله خان په نوم د غوندو پتالار کې چارواکي شوونکي او یو شمیر زده کوونکي او خلک راټول سوي تر څو د شوونکي ورځ ولمانځي. د پوهنې ریاست لخوا په جوړ سو دغه مراسمو کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ولسمشر وزارت او ولایتي ادارې په خاصه همکاري د کندهار د پوهنې په ریاست کې د پراخو اصلاحاتو د لړۍ په دوام نور تغیرات هم راغلل. د کندهار د پوهنې د رئیس له منفقې وروسته چارواکو د پوهنې ریاست د مالی او اداري ترڅنګ د بشري سرچینو تدارکاتو او یو شمیر نورو تدریسي څانګو مسولین له دندو لیرې کړل. د کندهار د پوهنې نوی رئیس محیب الله روشان وایي په تیرو څو کلونو کې د کندهار د پوهنیز بهیر د کیفیت لپاره لازم کار نه دی سوی، خو هغه په دې برخه کې د پراخو اصلاحاتو او د ښوونکو ژوند ته د پام کولو ژمنه وکړه.
زموږ د پوهنې ډګر بدبختانه خپل اساسي رسالت چې د تدریس تقویه ده هیر کړی، بلکې تر ډیره پورې مقامات په اداري او مالیاتي چارو کې مصروف وي. زه به هڅه وکم تر څو ستاسې دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسې د ژوند د تقویې لپاره کار وکړم.
په غونډه کې د پوهنې رئیس د کارونو د نظارت او لاشوالي لپاره د پوهنتون د استادانو او پخوانیو ښوونکو څخه جوړې سوي دوه کمیټې هم اعلان شوې چې یوه به تدریسي او بله به مالی چارې نظارت کوي. په عین وخت کې د کندهار والی حیات الله حیات هم تر اتلونکو دوه میاشتو پورې د کندهار د پوهنې په ریاست کې د نورو اصلاحاتو ډاډ ورکړ. حیات وویل د پوهنې د کیفیت د لوړونې لړۍ به د کندهار ښار له مهمو ښوونځیو پیل او وروسته به یې تر ولسوالیو پورې ورسوي. والی زیاته کړه چې د روان تعلیمي کال تر پایه به د کندهار ټول بند ښوونځي خلاص او ښوونکو ته به مځکې هم وویشل شي.
تاسی آزادی رادیو اوری. په اوروزګان ولایت کې سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. ځوانان ډیری نالوست دي او په ترینکورټ ښار کې په یو شمیر پرمختیایي پروژو کې په کار بوخت دي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور جوړ کړی دی.
اوروزګان ولایت یو د هیواد د لهغه وروسته پاتې او جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر ځوانان یې نالوست دي. د هیواد په نورو ولایتونو کې ځوانان په دې لاټه کې دي چې ځانونو ته په دولتي ادارو کې کار پیدا کړي، او دوی هغه وخت خوشاله وي کله چې ځانونو ته په دولتي ادارو کې کار پیدا کړي وي، ځکه دوی زده کړې کړي وي. خو په اوروزګان ولایت کې بیا دا څه بل ډول دي. په دغه ولایت کې بیا ځوانان هغه وخت خوشاله کیږي چې دوی ته د دست او یا هم د لاس کار پیدا سي، لکه د کولنګ او بیلچې ده. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ترینکوټ هوایی ډګر دی چې ترمینل ورته جوړیږي. د دغه ترمینل پروژه تقریبا اته میاشتې کېږي چې شروع شوې ده، او شاوخوا 300 ځوانان پکې په کار بوخت دي. دغه ځوانان چې درویشت کلن او یا هم اتلس کلن دي، ټول سار تر ماښامه پورې بیلچه چلی او یا هم لاسی ګاډی چلی او دلته د سمیټو کاروبار کوي. دوی وایي چې زده کړې نه دي کړي او له دولت څخه زیات خوشاله دي چې دلته د کار زمینه ورته برابره کړې ده، ځکه د دې په خبره چې هر ورځ 250 افغانۍ ورته ورکوي.
ستونزې ډېرې دي. پرون دغه سرابه دغه د سترخیر نه سره راپس کول کړی و، بیا ته تښتې مرزي مشکلات ډېر دي. بس یوازې نه یوازې دا کار کوم، مخکې خوشحاله یم دولت کار راتلو کې زه یوازې د همد کور چلاو کولی شم. کوچنیان شنور دي ولکم دي، هغه په دولسم کې دي، دولسم فارغه سوی دي. کندهار ته دغه تاجر واخېست، کندهار پوهنتون کې ول. ستونزې د لاس ده سات کومل بس بار دا وګرځاو سات کوم بار تاجل ورواس هیڅ ستړیا ده بل خپل.
یو ازیدا د ترینکوټ هوایی ډګر نه دی چې دلته شاوخوا 300 کسان پکښې کې په کار بوخت دي. دا به د ترینکوټ شار په یو بل څنډ کې د وچو میوه یو سرای دی چې تازه جوړیږي. په دغه سرای کې هم لسګونه ځوانان په کار بوخت دي. دوی هم له دولت څخه زیات خوشاله دي چې د کار زمینه ورته برابره کړې ده، خو غوښتنه کوي چې باید تر دې نور هم د دې په ډول نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. کارپوهان وایي په یو هیواد کې د جګړې ګراب هغه وخت زیاتیږي او په نشي توکو د روږدې کسانو ده کله چې ځوانان بیکاره وي او کار او کسب نه وي.
ا
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سی. آزادی رادیو ټکی کام.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري په افغانستان کې دولسنیمه بجې سو اوس هم وخت را رسیدلې چې لنوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی واورو.
د غزنی په پوهنتون کې نن په یوه